سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام او وبچې شوي زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته څنګه شبې ده چې په څو شیبو کې په پیل شي خو تر هغه وړاندې راځو د دې سات خبرونو ته نن د سپری څلور وشتمه د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. طالبانو دوه کاله مخکې په همدې ورځ کابل ونیو او جمهوری نظامي چې د 2020م کال د 2001 کال پرستیو کې د امریکا د پوزیر غل په مرسته د دوی د 13 ځل واکمنۍ پر ځای وخت رسیدلې وو پر ساو. د طالبان حکومت که هم د سیمې او نړۍ له ځینې هیوادونو سره راشه درشه لري خو هیڅ دولت په دې دوه کلونو کې په رسمیت نه دی پیژندلی. په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لا پسې کړکېچن شول او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د لوږو او اړو خلکو شمیر 9 میلیونو کسانو ته ورسېده. طالبانو همداراز نجونې له ښوونځیو او پوهنتونو زده کړو منع کړي دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون یې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د پاکستان د دنیا عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور پر بنسټ دا پلاوی طالب لوري سره د خبرو لپاره نن کابل ته تللی او د اګست تر 18مې به هلته وي. د پلاوی مشر مولانا محمد طیب قریشي مشال اړیو ته وویل د پلاوی د سفر موخه د پاکستان او طالب چارواکو ترمنځ نن درېو ته د پای ټکی ایښودل دي. کابل ته د پاکستاني دنیا عالمانو سفر به داسې حال کېدی چې په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو پر افغان طالبانو نیوکه کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان ته دي په افغانستان کې خوندي ځایونه نه ورکوي. د پاکستاني چارواکو په تاسو څرګندونه کې د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر ویلي پاکستاني طالبان دي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد نه کاروي. طالبانو بیا د پاکستاني چارواکو د تورونه رد کړي دي. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پر افغانستان د طالبانو په دوه کلنه واکمنۍ کې د رسنۍ وضعیت مخ په خرابېدو دی. سی پی جی نن په خپل تازه راپور کې ویلي طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ دوه په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنۍ او د ازادۍ او د ښځو د حقونو ملاتړ به کوي خو دا د دوه کاله وروسته نه یوازې له دې ژمنې په شا شوې بلکې د هغو په بخښنې سره په شا شوي دي بلکې د هغو رسنیو ځپلې پیل کړې دي چې وخته په ډېر ښه وضعیت کې وي. سی پی جي د رسنیو د سانسور پر خبریالانو د حمله او د هغوی د غیر قانوني نیونو د ښځینه خبریالانو پر کار د محدودیتونو او د نورو مواردو یادونه کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي څو د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي او پرېنږدي او پرېږدي چې افغانستان یو ځل بیا د رسنیو له ازادۍ سره یو ځای ډیموکراتیکه تګلارې ته برابر شي. د طالبانو حکومت وروسته د دې راپور په اړه څنګه دی ویلي او د ایران د پلازمینې تهران په لوی بازار کې نن اور ولګېد خو انساني تلفات نه لري. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم د تهران د دفاعي د ادارې د ویاند د لا قوله خبر ورکړی دی چې نوموړی وایي دا اور د تهران په هنګران بازار کې لګېدلې او شاوخوا دیرش قدمونه او هټۍ سوځولې دي. ویاند زیاتوي چې دفاعي د اور پرته له دې چې څوک پکې ټپي شي اداره کړی خو د راپور پر بنسټ ډېر احتمالي مالي زیانونه خلکو ته اړولې دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
پم السلامونه ومنې د ځوان فکر پروګرام دی. زفری د سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت ستاسي قربانی یو. نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. دوه کاله وړاندې کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي نه وو په افغانستان کې یو نسبي جګړه روانه وه. په هغه مهال کې افغان ځوانان په څه وضعیت کې وو او په دې تېرو دوه کلونو کې افغان ځوانان په څه وضعیت کې دي اوس په څه وضعیت کې دي. نن په پروګرام کې د ځوانانو سره پر همدې موضوع خبرې کوو چې دوی راته دا وایي دغه تېر دوه کاله دوی څنګه تېر کړل. افغان ځوانانو په دغه تېرو دوه کلونو کې څه لاسه ورکړل، څه لاسته راوړل، د ژوند چارې څنګه پر مخ روانوي او زیاتره هغه ځوانان چې له افغانستان ټولنه بهر تللی دی او بهر ژوند کوي، د دوی د ژوند چارې څنګه پر مخ ځي. نن په همدې موضوع به خبرې کوو په افغانستان کې یو د او له افغانستان را سره افغان ځوان ریاض مقامزی او دلته له جرمني را سره نفیسه السحر په خبرونه کې میلمانه دي. نور اوریدونکي هم لرو، هغوی به هم راخلو او د هغې نجونو غږونه او پیغامونه به هم له ځان سره ولرو چې دوی له پوهنتونه پاتې دي او یا هم له ښوونځي پاتې دي. همدارنګه د هغه استادانو خبرې به هم له ځان سره راواخلو چې دوی یا په ښوونځي کې له تدریسه پاتې دي یا په درمالمینونو کې. نو دغه ټول موضوعات نن درته په پروګرام کې لرو، خو تر ټولو مخکې ورزو افغانستان کې مقامزی صاحب تستړی مشي په خیر راغلی. زه هیله مندم چې دغه 13 دوه کلونه تاسو په افغانستان کې خطر کړی وي. راته وایي چې ژوند 13 دوه کاله څنګه تیر شو؟
د دې ته مننه هغه چې په خپل وړ بازارې راځي کوو، خبر منو دې په تاسو ته خپل نیک هیله احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. تیر دوه کلونه کله چې موږ د تیرو دوه کلونو د وضعیت خبره کوو، نو په دغه کې دوه تعبیر زموږ مخې ته راځي. یو تعبیر دا کېږي چې تیر دوه کاله د ځوانانو وضعیت د نورې نړۍ د ځوانانو په مقابل کې، یا هم دا تعبیر کولی شي چې تیر دوه کاله د شلو کلونو چې د جمهوري نظام دوره وه د هغې په مقابل کې. نو کله چې موږ د تیرو دوه کلونو د وضعیت خبره کوو، زموږ تعبیر دغه دویم تعبیر وي چې زموږ د تیرو شلو کلونو په جریان کې د ځوانانو وضعیت څه ډول وه وڅېړل. نو تیر دوه کاله واقعا داسې یو احساس موږ درلود چې په لومړیو کې کله چې نظام سقوط شو، لکه هر څه مو چې له لاسه ورکړي وي، او دا وضعیت تر اوسه دوام لري. خو دا په مختلفو ځوانانو کې دغه تیر دوه کاله مختلفو ځوانانو مختلفې تجربې لرلې. هغوی چې لږه میچورټي ډېره وه او کولی شي له حالاتو سره ځان آماده کړي او وکولای شي خپل هغه انرژي او کوم انګیزه چې د هغه لاس ورنه کړي، نو هغوی نسبتا خو او تیز دوه کلونو کې ځینو آن پرمختګ هم وکړ. موږ د رضا احمدي غوندې ځوان لرو چې موټرې جوړ کړم، نو ځینې بیا برعکس له ډېرو ناهیلیو سره مخ شول او هم د ځان وژنې قضیې رامنځته شوې. نو تیز دوه کاله د ځوانانو هغه فکري جوړښت په کتو ټول خلکو ته فرق و. خو اکثریت کې موږ ویلی شو چې تیز دوه کاله موږ لپاره هغه ځوانانو لپاره چې په یو نه یو ډول ډیر زیات هیلمن وو او ټول هغه بیل لا سو چې ډیر سخت کلونه او لا هم مبارزه وکوه او ژوند روان دی.
مقامزی صاحب، خپل کله چې سقوط وشو تاسو په څه ډول وضعیت کې وای؟ هغه مهال راته وای چې حتما محصله کې به وای یا ماستری یا لسانس یا حتما کار کې به وای، لکار لري شوي بیرته مو څنګه ځان را برابر کړو، اوس وظیفه لري نه لري، په دې راته وای.
تیر دوه کاله په هغه وخت کې نظام سقوط شو، زه د ورستی کال محصل وم. نو هم که څه هم دغه وړاندې هم وضعیت د کورونا له وجې زموږ پوهنتون نه ډېر زیات، یعنې هغه وخت مونږ باید پر شوی وو، تر هغې دوه کاله یو نیم کال وروسته مونږ فارغ شو. کله چې سقوط رامنځته کېږي بیا هم زموږ پوهنتون درسونه وځنډېدل، او د هغه له وجې مونږ له یوې داسې خالي یا سره مخ شو چې موږ نه پوهېدو څه واقع کېږي. او دغه دقیقه هماغه وخت دی چې د ارواپوهنې په اصطلاح ځوانان یا انسانان له اضطراب یا انزایټي سره مخ کېږي. کله چې موږ راتلونکي ویره لرو یا حد اقل د راتلونکي په اړه هېڅ ډول تصور نه شو کولای چې څه بېښېږي، نو په دغه وضعیت کې په خپله ما د اضطراب ډېره سخته دوره تېره کړه، ځکه موږ نه پوهېدو څه کېږي او څه به وشي. همدارنګه دا زه یو مثال واوسم، نور ډېر همداسې زموږ ملګري دوستان چې زه تر کومې زه غږېدلی یم له هغوی سره، ټول ورته حالت درلود. ځینو د ډپریشن له لاسه او ځینو هم د اضطراب له لاسه ډېرې بدې ورځې تېرې کړې او ځینې تر اوسه تېروي. خو بیا هم موږ د ځوان لپاره دا ډېره مهمه ده چې خپلې هیلې له لاسه ورنه کړي او هڅه باید هېڅکله هغوی ونه دروي. دغه تسلسل چې د حق وي باید یوه نتیجه لاسته راوړي.
تاسو ته بیرته راوګرځم او حتما به په دې خبرې وکړو چې څنګه یو ځوان په سختو شرایطو کې کولای شي ځان ته خپل یو تکي گاوسي یا کورنۍ څنګه هغه تشویقولای شي، تر څو په سختو حالاتو کې هغه هیلې او هغه انګیزه چې د کار لپاره لري، د ژوند لپاره لري، له لاسه ورنکي. ور به شو اغلی نفیسی سهر تنفیسه جانې تاسو مستړی مشه په خیر اغلی تاسو راته د خپل او د غتیر دوه کلونو په اړه وایست حتما تاسو به کې د مهاجرت څخه دغه هم تجربه کړی لاره
ډیره مننه فرید جانې د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته او تاسو ملماته سلامونه وړاندې کوم هیله ده چې ټول بخښو سی تیر دو کلن دوره با البته ورته وایم یا تیر دو کال چې په افغانستان کې کوم سیل یا باد راغی دغه په ټولو باندې یو ځای راغی او متاسفانه یا له بده مرغه باید ووایم چې د ټولنې ډېره برخه ځوانان د هیواد پریښودو ته اړ ایستل شول او ورسره په خوا کې ډېره برخه ځوانان په هیواد کې په مختلفو نومونو باندې لمنځه ولاړل ځوانه طبقه او همدارنګه دې ته ورته ډېری ځوانان په افغانستان کې له خپلو هغو انساني حقونو څخه او هغه قانوني حقونو څخه بې برخې شول چې هغه د کار برخه وه همدارنګه د زده کړو د تحصیل برخه وه او د دې سره په خوا کې نور هغه انساني حقونه چې باید دوی ته ورکړل شوی له دوی څخه واخیستل شو. زه هم یو له هغو ځوانې طبقې څخه وم چې په افغانستان کې ما دنده ترسره کړې وه. ما په تیرو شلو کلونو کې درس وویل، تعلیم مې وکړ، په بیلابیلو برخو کې مې ډېرې لاسته راوړنې درلودې او همدارنګه کار مې کوو، خصوصا د ځوانانو لپاره، د نوي نسل د روزنې لپاره ما دنده ترسره کوله. د ژورنالیزم په برخه کې کلونه 14 کاله ما مزل وکړ، خو متاسفانه چې د نوي نظام پر اتک سره زه هم دې ته مجبوره سم چې زه وطن پرېږدم. زه خپلې هغه تیرې لاسته راوړنې چې ما درلودلې هغه ټول زما له لاسه لاړلې. زما راتلونکې هیلې ورژېدې، له خاورو سره خاورې شوې او ورسره په خوا کې زه یو جلا وطنه شولم چې اوس یو مهاجر په نامه له هېواده بهر اوسېږم. او دلته هم تاسو معلومه ده چې دلته باید هر څه موږ او تاسې چې دلته راځو له صفره باید شروع وکړو، ځکه دلته هم یو ځانته قانون دی، دلته هم هغه مقررات دي چې هغه باید په ځان وځو کو، په ځان باید ومنو. او د دې سره په خوا کې تر ټولو مهمه دا ده چې د یو چا په یو هېواد کې چې اوسېږي ژبه دې زده نه وي، نو فکر کوم چې هر کار به درته سخت وي، هر کار به مشکل وي او هر کار چې ته پیلوي هغه باید له صفره شروع وکړي. نو زه هم په دغه تیرو دوو کلونو کې له ورته ډېرو مشکلاتو سره، له ورته ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی یم، ځکه زه په خپل افغانستان کې په هر کار برلاسي وم. ما په افغانستان کې د 12 کاله
او بخینه فستجان ساسي خبرم قطع کوم، ما قمزې سبم دلته شته دی. زیاتره هغه ځوانان چې د کابل سقوط وروسته افغانستان نه ونوتل اوس د دې لپاره په ځانګړي ډول هلکان یادوم، نارینه د دې لپاره چې وکولی شي کار بهر له افغانستانه پیدا کړي، دوی د قاچاقي سختې لارې انتخابوي. تاسو له افغانستانه بهر راغلي یستئ، دغه تیر دوه کلنه تجربه مو هغو ځوانانو سره، هغو پیغلو سره شریک کړئ چې دوی زیاتره یا یو شمېر داسې فکر کوي چې کچیر له افغانستانه ووزي دنیا ګل ګلزار ده، هر څه ښه دي او دوی به له افغانستانه بهر ښه ژوند ولري. ستاسې پان باندې دغه کسانو ته څه وایي او د خپل ژوند تجربه دې ورته وایي چې دغلته په اروپا کې چې تاسې اوسېږي ژوند څه ډول ده؟ آیا واقعا لکه څنګه چې افغانستان کې دننه خلک فکر کوي همداسې ده؟
فریده جانې، خبره دا ده چې په افغانستان کې اوس خلک مجبور دي، ښه هلته د دوی نه هر ډول حقونه اخیستل شوي دي په افغانستان کې، خصوصا د ځوان نسل نه. په 13 کلنه دوره کې تاسو وکتل چې په افغانستان کې کډیر نه یو څه د ځوان نسل حق خوندي وو. تاسو کتل چې په رسنیو کې په بیلابیلو ادارو کې ځوانه طبقه ډیره زیاته وه او د دوی شتون د دوی برخه ډیره زیاته وه. په هغه وخت کې اوس ځوانان ټول وزګار دي، بیکاره دي، دوی مجبور دي چې دغه قاچاقي لارې او دغه غیر قانوني لارې دوی انتخاب کړي، په دغه لارو باندې راشي. دلته هم ځان ته کڅوک ورسېدل، په یو څه په اسانۍ سره ورسېدل، ځکه دا لارې داسې لارې دي چې دا ډېرې مرګونې لارې دي. که دوی فکر کوي چې دلته آرام ژوند دی، نسبتا هغه انساني حقونه چې دلته یو چاته باید ورکړل شي ورکړل شي دي. خو د دې سره په خوا کې دلته هم ځانته مشکلات شته، ځکه ما مخکې یادونه وکړله چې دلته د ژبې مشکل چې مثلا ته په لومړیو کې تاته به ژبه زده نه وي دا یو مشکل دی. ورسره په خوا کې نور دلته د دې قانون شرایط ډېر زیات سخت دي. خو زه فکر کوم چې تر څو به موږ له وطنه ووځو څومره ځوانان باید له وطنه ووځي. هلته که مثلا هر ځوان هر پیغله هلته د افغانستان ووځي نو دا وطن اخر چاته پاتې ده. راځئ په داسې یوې حل لارې باندې کار وکړو چې وکولی شو له دغه مشکلاتو څخه په بنیادي ډول موږ خلاص وکولی شو لاره ورته پیدا کړو، ځکه دا وضعیت به تر کله دوام لري. هر لس کاله او شل کاله بعد دغسې یو وضعیت په افغانانو باندې راځي. دا یې د یعنی زه باید لومړی ځان ته ووایم، دا خبره زه باید ځان ته وکړم، زه باید له ځانه شروع وکړم چې دغسې یو وضعیت ولې په افغانانو باندې راشي. موږ باید کینو، دغه ځوانه طبقه باید په دغه برخه کې کینی، فکر وکړي، ځکه دا د ځوانانو مسؤلیت ده. د هېواد هر راتلونکی د ځوانانو په لاس کې ده. یو داسې لاره باید پیدا کړي چې اساس یې وکولی شي له دغسې یو حالت څخه دوی بهر ووځي.
مننه نفیسه جانې. وروسته به په دغې حل لارو هم خبرې وکړو. تاسې یو مقام ځای صاحب که په دې اړه هر څه نظر لري یا داسې طرحه کوي کولی شي بیا شریک کړي. اوس به ورشو له افغانستان را سره د پوهنتون محصله سوریا جان هم وصل شوې ده. سوریا جانې تاسې هم ستړي مشې، په خیر راغلي. سوریا جانې تاسې راته ووایي په تېرو دوو کلونو کې د ښوونځیو سربیره پوهنتونونه هم بند شول، د یوې محصلې په توګه باندې تا باندې دغه تېر دوه کاله څنګه تیر شول؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سلامونه تاسو او درنو مېلمنو ته د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته مننه ستاسو د بلنه. تاسو دا غزه کاله چې د طالبان په نامه نن سبا پیل شو، د دې دغه دوه کلن دوره خصوصا د نجونو لپاره بیا په تېره د ښځو په طبقې باندې ورځ تر بلې بندیزونه بې حد زیاتې شوې. د کومې ورځې نه چې دوی راغلي دي، هغه تریخ تجارب چې ښځینه لري یا نجونې لري، زه فکر نه کوم چې بل طبقه به په افغانستان کې ولري. په دې دوه کلونو کې موږ ورځ تر بلې د خپل یو یو حقوق څخه موږ محرومیږو. ایسا په دې وروستیو کې داسې فکر کوم چې په جامعه کې یا په ټولنه کې ښځه بیخي موجود نه لري، ښځه بیخي نشته، نجونې خو بیخي نشته. د دلین دروازې پې بندې شوې، ورو ورو چې د کار حق ته نه واخیستل شو، ورو ورو چې همدغسې د تفریح د تګ راتګ د ځایونو د بازار ته وتل، دا هغه حقوق دي، انساني حقوق دي چې انسان ورته ضرورت لري. نه ابتدایي حقوق هم موږ نه اخلي او غواړي چې دغه اساسي حقوق چې موږ هغې حقدار یو نه غواړو. دا موږ دا موږ یوازې نه وایو تاسو ته چې موږ موږ دا حق راکوي، یا دا حق موږ ځان ته خپله جوړه کړې ده. دا موږ ته په اسلام کې راکړ شوی ده، دا زموږ په ټولنه کې موږ ته راکړ شوی ده، دا د انسانیت یا د انسان یا د بشري حقوقو دغه قوانین موږ ته راکړی دي. دا حقوق د دې څخه موږ محرومیږي. ورځ تر بلې دغه هغه تریخ تجارب دي چې موږ په دې دوه کلونو کې موږ لرو. په دې دوه کلونو کې زه په دې دوه ورځو کې په تقریبا دوه درې ورځې دي چې همدغه زه فکر کوم. په دې دوه کلونو کې نړۍ کوم ځای ته به رسېدلې، نور هېوادونه به کوم ځایونو ته رسېدلې. انسان په همدې باندې فکر کوي، نور هېوادونه په همدې باندې فکر کوي چې موږ څنګه د خپل هېواد ته خپل خلکو ته خصوصا د نوي ځوانانو ته د نوي نسل ته څه رقم دوی ترقې ورکړي، په کوم لارو باندې دوی ته څه ترقې ورکړي، د کوم لارو نه دوی کولی شي دوی ته ښه خدمات وړاندې کړي. خو متاسفانه متاسفانه په دغه دوه کلونو کې موږ هغه تریخ تجارب لرو چې هېڅوک بیل نه لري. که چېرته موږ یوه ورځ دوی ته ووایو چې دوی موږ په ځای د ځان کې دي او فکر دې وکړي، زه فکر نه کوم چې دوی د هغه یو ورځ د تحمل حوصله نه لري.
سوریا جانې خپله شخصي تجربه را سره شریکه کړه. له دې وړاندې پوهنتون ته تللی، درس دې ویلي، اوس کور کې څه کوي؟ یوازې کور کې ناستې که کوم بل څه مصروفیت دې ځان ته پیدا کړی ده؟
دا تیر دورو کې چې دا د جمهوریت په دوره کې څه صحیح حالت و، هر کس یعنې کولی شو چې خپل حقوقو ته لاسرسی ولري. نو موږ هم خپل کار مو کول، خپل وظیفه ته به تلم او خپل درس وویل، پوهنتون ته به تګ راتګ، دا ټول چې موږ خپل شخصي کار و چې هر چا خپله خوښه ده چې پوهنتون ته ځي که نه ځي، وظیفه کوي که نه کوي، یا مکتب ته ځي نه ځي، هغه خپل کار یې ده. نو موږ خپل حقوقو ته لاسرسی لرله. د کومي وایز نه چې ډیره غلې دي وایي چې دا مکتب د مکتب پرورو د مکتب دروازې باندې شي بیا د پونټن دروازې باندې شي انټرنیټ په ټول کې نه شي هغه تعلیمي ځایونه هغه اکیډمیک ځایونه چې د انجینر یا خو دې ورته تاګ را تک کولای شي یا کولای شي چې یو تکړه وي هغه ټول څه دی باندې باندې شي نو اوس موږ هم په کور کې نه اوس دا غریب تجربه موږ ټول په کور کې تجربه کوو او د خپل حقوق نه ورسره بولې محرومي ګو لري کیګو پوپوس چې خاص مسؤلیت خلنو په پام دی باندې چې زیاتره ځوانان په پام دی باندې رواني مشکلات کې اخته شي چې په کورونو کې نه دي یوازې فکر کوي چې سبا ته ځما سره مسکېږي ځما انده هیڅ معلومه نه ده زه تا دې به حق نه لرم چې ځان ته یو اپلای وکم زه یو پاسپورت ولرم د پاسپورت حق یې نه اخیستل د پاسپورت نه لرم کچې ته ځوانان نه سکالرشپ لپاره اپلای وکم سکالرشپ ماته نه راکول کیږي ځکه چې ویسا مملکت دی یاستا هیوا چې پر اسنه ته کنه نه شو نه لري نه پوه نه اسنه ته نه شته ته پاسپورت نه لري پاسنار نه لري نو دا ټول تاریخ ته جرب دي چې موږ په پورت نه اوسو کوی او راستر بولې دا د سکرو نو دا تجربه کوم باندې زیاتېږي باور ته زیاتره ځوانان زیاتره محصولین زیاتره انجینر چې دا پرواني مشکلات کې نامدا غوډه دواجه نه اخته شي
سره جانې مخکل دي چې دا پښتنه له مقام دي صاحب نو کوم تاسو نه لند دا پښتنه کوم چې لکه چې طالبان او پرنجونه د پانتونونو او خنځي او دروازې تړلې دي یو ستونزې پاره باندې چې راپور نشته په دې رستي او کې او په دغه په زنګړې ډول په دغه رستي او کال کې چې زیاتره ځوان انجونې هغه کې د پانتون محصول وي کده خنځي زکون کې وي د کورنۍ او لخوار شوې دي چې دوی واده وکړي یا کله کلنجون خپل د غټاکنه کړي د شدوی لاړ شي مده دی پزای شي نوري پتا ما پات شي چې طالبان به څو خوانځي خلاصوي یا پانتونونه زی واده کوي خپل شخص تاسو او ساسي ملګری دوستان چې تاسو ورسره روابط لري پیژنې هغه ځوانون جنو پاره ته وای چې تاسو دغه انتخاب سره مخ شوې یاست کنه زیاتره مو څنګه جنې دي
وخل چې نه غلطه پاتې شي د خپل پر ځای سره خپل بچی سره دا کومه د خپل زموږ وطن نه تا هغه سبا د حالت پرې د کنه د خپل هیواد دی موږ باندې ته پاتې کیږي خو ورسره د دې دات باندې باندې څنګه دی ته کې د تعلیم د وروسته انجینر باندې باندې بیا تر دې چې قران یې شته چې دغه مجبور شو چې په هغه کې یو څه پیډ بولې یو څه لاره چې د بازار په توګه ځان نه کی دا بیا تر دې چې څنګه ګور سره تاسو سره یم پیژنو یا زموږ دوستانو کې وو دې زیاتره او زیاتره چې دا نن ورځ کې دی وایو چې تا ان تر دې پورې چې د دې نیو د هم شوې او دې چې دا وظیفې په خې دې کوو یو ته چې دا نن ورځ کول کیږي یو دا ما څه نه څه چې موږ خپل ځخپل یم چې زه غواړم یو څه او زه یو لار دا ته پیدا شي چې باندې دې په ټول لپاره د وطن څخه یا د خپل هیواد څخه بیرون بل نه هیڅ څه تعلیم پورې
مننه سره ځانې فکر کوم چې ساسي د غاړې کې ډېر زیات ستونزې د مکساسي رسته خبرې په سماتوګه باندې ونورې دي بیا مننه کور ودان چې راغلی خپل نظر د شریکړو مقام ځای سپ تاسو ته راځم تاسو مخکې دا ونه وکړه چې زیاتره ځوانان پرواني او روحي تکلیفونه باندې دوی هم مخته شوې دي کنجونو ته ورتم شو د ذکرونو محرومیت په کور ناسته لکار نه پاتې کېدل حقیقت څه چې موږ په راپورونو کې درلودل زیاتره انجونې د انتخاب تل شوې دي چې دوی لاړ شي واده وکړي نارینه څه کوي او دغه څه چې انجونې وایي چې دوی باید لاړ شي واده وکړي ساسي په شاوخوا غوند ملګرو کې ولی ځوانان بیا زړه کوي چې په دغه شرایطو کې چې د دوی پان باندې او څه په اقتصادي لحاظ باندې سخت دي یو بل ژوند پیلي
اغلی زه یو موضوع اشاره وکم دغه موضوع واقعا اکثر لري خو د څنګه د سلفسر ټول برخو کې عمدغه تجربه دي انجینر ولري انجینر نو ډېر انتخابونه هم لري زه چې څومره ځینې خويندې د پیژنم په عمدغه شرایطو کې ما وې خپل همت الله سره دی وکړه په یو نه یو ډول یې ځان مسوخ کړی دی یا حتی ځینو نو که هڅه وکړه چې له هوا د ووز یو والته له یو طریق خپل ځکو ته دوام ورکړي دغه خبره دا چې ولې ځوانان غواړي په دغه شرایطو کې د یو نوي ژوند پیلولو لپاره اقدام وکړي په دغه شرایطو کې چې موږ په بار بار یادونه کوو ځوانانو له جدي ستونزو څخه یو د اقتصادي خپلواکۍ ده یا غربت او د دندو نشوای دغه ستونزې دي کله چې موږ د نجونو په برخه کې ګورو هغوی بل انتخاب نه لري په دغه شرایطو کې ځوانان یا نارینه هم دغه شرایط کې اخر ګوري، یعنی طبعا ټول ځوانان غواړي چې لومړی دنده ولري او زده کړې پوره کړي، ښه وظیفه پیدا کړي، خو کله چې ګوري دغه ټولې هیلې د دوی نه په یوه ډېره لرې فاصله کې دي، دومره لرې فاصله کې چې دوی ورته هم ځینې وخت رسېدل ناممکن بولي. نو دوی له دغه پرته، له دغه انتخاب پرته چې واده وکړي، نوی ژوند پیل کړي، بل انتخاب نه ګوري. که څه هم دوی پوهېږي چې شاید دغه دوره د واده یا دغه نوی ژوند دوی لپاره ډېر سخت تمام شي، خو کله چې انسان له یو داسې حالت سره مخ کېږي چې بل انتخاب نه لري، مجبوري دي دغه کار ته غاړه کېږي.
خو ستاسې په اند باندې دا مسؤلیت دوه چنده کوي نه؟
زه په خپل نظر دغه پریکړې سره مخالف دی، مطلب دغه برعکس چې مثلا زمونږ ژوند په یو څه نوي څه راوړي یا یو سکول راوړي، برعکس زمونږ غمونه شاید زیات کړي. زه شخصا په دې نظر یم چې ځوانان باید په دغه شرایطو کې هم خپل هغه همت له لاسه ورنه کړي. که څه هم زه د یو افغان ځوان په توګه د خپلو خویندو هغه درد هیڅ کولای شم، همدغه شکل د خپل ځوانو وطنوالو ورونو هغې دردم هیڅ کولای شم. نو زما په اند دوی باید په ځینې ملګري چې پېژنم چې هغوی فارغ دي، په یو نه یو ډول کمه دي چې دولت ورته وظیفه پیدا کړي یا یو موسه کې وظیفه پیدا کړي. حالله چې دا ممکنه نه ده چې ټولو خلکو ته دردې پیدا کړي. زه چې څومره معلومات لرم، څومره مسایل لرم، په ټوله نړۍ کې هر څوک زده کړې کوي، خو هیڅوک زده کړې د دندې لپاره نه کوي. ځینې خلک شخصي یو کوي د کاروبار، ځینې ملګري چې پېژنم چې معمولي کمو پیسو باندې دوی انویسټمنټ وکړي، ښې ښه نتیجه ګوري او په یو ډول مصروفه دي. حتی که چېرته یو څه فایده لاسته نه راوړي هم د هغه ذهني او رواني فشارونه لږ څه لږ دي، ځکه یو ډول مصروفه دي او غواړي چې خپل هغه روزمره دوام ګوري چې دوی یو څه کار کوي او نتیجه ټولنې ته لري.
دغلته یو بل پوښتنه لرم، تاسو ځوان یاستی او په افغانستان کې زموږ زیاتره ځوانان یو ستونزه دا وي چې دوی ته کار نشته ده. ستاسې په اند باندې تاسو افغانستان دننه یاستی، حالات له نږدې څارئ، وینئ، د یو ځوان په توګه باندې افغانستان کې شرایط څنګه دي؟ واقعا یو ځوان ته د کار زمینه نه ده برابره؟ او څه فکر کوي که چېرې بل افغانستان ووځي، مثلا ایران ته لاړ شي، پاکستان ته لاړ شي، دغه قاچاقي سختې لارې وټاکي، اروپا ته ځان ورسوي، بیا به هغه کار چې دوی ورپسې ګرځي یعنی ستاسو په اند باندې پیدا کولای شي؟
دغه موضوع کې زه اشاره وکم، اقتصادي ستونزې د ځوانانو جدي ستونزه ده په دې وخت کې، خو څو علتونه دي. یو دا چې د دندو نشتوالی، په دغه برخه کې د دندو بازار چې دی ډېر زیات کمرنګه دی، او که چېرته دندې هم پیدا کېږي، ډېری ځایونه دندې په دغه شکل پیدا کېږي چې په هغې کې واسطې ته یا له یو بله طریقه سوال ته دننه په کومه اداره کې تاسو تا د دنده نه درکول کېږي. بله عجیبه خبره دا ده چې په دغه شرایطو کې چې د جمهوریت نه دا میراث دی حکومت ته پاتې و چې د نوي نظام ته چې خلکو دندې نه لرلې، دوی بارک نور خلک هم له دندو ګوښه کړل. دا په خپله یو ډول ځوانانو د تېښتې لاره بېکار هواره کړه. بل یو ډېر عجیبه دا چې درانه مالیات وضع شول، نورو د مالیاتو برخه زیاتېږي. په دې توګه ځینو فابریکو خپل فعالیتونه بند کړل، چې په دې توګه هم ډېرو ځوانانو خپلې دندې له لاسه ورکړلې. موږ ولیدل چې مثلا دوی دارالمعلمینونه، پوهنتونونه، رسنۍ، ډېر ځایونه بند شول چې په دغه شکل ډېرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي. اوس دغه خلک په یو نه یو ډول غواړي چې ځان مصروفه کړي او دنده پیدا کړي. خو یوه خبره چې ما ته جالبه ده، هغه دوی چې مثلا په قاچاقي لارو ایران، پاکستان یا نورو هېوادونو ته ځي، دوی فکر کوي هلته به راحت وي او هلته به وکولی شي خپلو هیلو ته ورسېږي. که چېرته زه ځینې ځوانان، ځینې ملګري دلته پېژنم چې هغوی ډېر په ښه طریقه وکولی شول ته اروپا لاړ شي، مثلا انګلیسي ژبه یې په ښه شکل زده کړه، د آیلتس او ټافل ازموینې ورکړلې، اوس په ډېر عادي شکل او ډېر په قانوني لاره دوی لاړل اروپا ته، هلته هم درس وایي، هم زده کړې کوي. نو زما په نظر ځوانان که چېرته غواړي یعنی وروستی انتخاب یې همدا وي چې هېواد پرېږدي او بل چېرته ژوند وکړي، نو تر ټولو ښه لاره دا ده چې هغه پیسې چې دوی په دغه قاچاقي لارو مصرفوي او عام د ژوند د بایللو خطر هم پکې وي، هغه دوی په ځان سرمایه ګذاري وکړي، یو کال د زحمت وباسي، په دغه شکل دي یوه نړیواله ژبه زده کړي چې هغه طریقه دوی کولی شي په نړیوالو پوهنتونونو کې امریکا اروپا په هر ځای کې چې دوی وایي داخله غوښتل شي او په قانون لا حل تلاشي نو دا یو ښه انتخاب کیدای شي او بل دوی کومې پیسې په قاچاقي لارو باندې مصرفوي په هغه پیسو باندې په خپل افغانستان کې هم یو کاروبار شروع کیدای شي
فکر کوئ چې بیا دا کار نتیجه به ورکړي
یو موضوع دغه بحث کې زه د اشاره باندې کوم یو کاروبار د پیل څخه ویره چې دا شاید د ټول انسانانو لپاره دی یعنی دا حقیقت ده چې یو کاروبار پیل وی تر څو چې اقتصاد ورکړي چې کله موږ ټول مسایل لرو هغه وایي چې دا ریسک وانه لري نه دي نه شي ترلاسه کولای نو دا په دې معنی نه ده چې یو څوک دغه ډیر پیسې ورته او دغه لوی خطر په ځان خپل خپل ژوند ته ویل شي ولې دا ریسک نه لري چې خپل هیواد ته پنګون او کی نو یا د ژوند باندې یا د پیسو باندې نو زما په نظر دا ډیر ښه انتخاب دی چې یو څوک پیسې ولې دغه مشکل شه دوی سي دې پر ځای چې خپل ژوند باندې په دغه ریسک اخلي نو دغه باندې چې ریسک د ژوند اخلي باید د پنګي او د اقتصادي ضربه اخلي
مدنه کور ودان مقام صاحب شنده اوسه اغلی نفسی تاسو ته راځم یا تاسو ته مقام صاحب خبرې مو اوریدلې د سورای جان خبرې مو هم اوریدلې ستاسو پان باندې پوس مال کې شرایط افغانستان کې په اقتصادي لحاظ باندې او د چ پرنجونو باندې په څنګه ډول محدودیتونه ډیر دی لز دکړو پاتې دي کارونه پری خودل کیږي ټي وی پی غل لپاره چې تاسو خپل پیغلې هسته او حتما د دې انتخاب سره به تاسو مخشوي هسته او د وسوان لپاره ستاسو پان باندې کمه هلار کېدلای شي چې دوی وټه کې په غلار باندې قدم واخلي او د قلوه کولای شي چې دوی د سخت شرایط کنټرول کړي
بالکل لمړی خدای دې چې دوی باید خپل همت لوړ وساتي حوصله باید لوړ وساتي ځکه چې د هر کار لپاره کومه تاسو په لمړی کې حوصله ولرو او همت ولرو او د راتلونکو لپاره لوړ اهداف ولرو موږ تاسو باید هر کوم شرایطو کې قیاسو موږ تاسو هڅه باید دا وکړو چې د هر کار لپاره خپل همت لوړ وساتو ځکه چې د یو کار د ترسره کولو لپاره لمړی څه ده هغه همت لوړ ساتل دي کچیرته ځوانه طبقه لکه څنګه چې سمون صاحب خورې یادونه وکړله چې په افغانستان کې داسې شرایط دي چې ځوانان په تل کار زمينه نه ده مسایده زیاتره ځوانان بیکار دي په کور کې زیاتره ناست دي هلته رسنۍ بندې شوې ورسره په خوا کې دفاتر او مثلا دوی فابریکې او هر څه بند شول دوی کولای شي لکه مخکې چې سمون څه یادونه وکړه په هغه قانوني لارو چې دوی لکونه پیسې مصرفوي او تر اروپا او دې ته ورته تر نورو هیوادونو دوی ځانونه رسوي هغه پیسو دي یعنی په کمو پیسو دي ځان ته داسې یو کاروبار جوړ کړي چې وکولای شي د دې له لارې خپل کورنۍ سره د خپل ځان سره مثلا که دوی هلته درس کوي که ورسره په خوا کې دوی ته د کورنۍ مسؤلیت پر لغاړي وي دوی داسې یو کار ځان ته ډېر کوچنی کاروبار ځان ته هلته جوړ کړي برابر دي کې ورسره په خوا کې مثلا که دوی درس کوي خپل درس ته دوام ورکړي دغه وضعیت تر اخره پورې نه پاتې کیږي په افغانستان کې یعنی شل کاله جمهوریت وچلې دی ولی اخر رنگ شو ورسره په خوا کې د دغه شی حالت لپاره هم باید دوی د راتلونکو لپاره هڅه وکړي او یو داسي زمينه سازي ځان ته وکړي چې پرمټ وکولای شي هم د ځان سره هم د خپل کورنۍ سره مرسته وکړي په دې معنی چې د راتلونکو لپاره دوی باید داسونه کې چې اوس وضعیت دغه شو زموږ تعلیم زموږ درس زموږ کار هر څه صفر شول دوی باید خپل درس ته دوام ورکړي دوی باید خپل کاروبار ته دوام ورکړي او ورسره په خوا کې دوی باید خپل مسؤلیتونه چې په ټولنه کې دوی لري هغه باید وپیژني
اخلې نفسي دلته یو پښتنه لري د غزواني په ځنګل ډول د تلس نه کرا واخلې تر دې 15 پښتو پورې ونیسي د تم په افغانستان کې ځوان وایو او د ژوند دغه مرحله داسې و چې انسان په احساساتي لحاظ باندې ودا چې هغه سکرو ته لاسرسي ولري کار وکړي یا د ژوند داسې مرحله چې د دوی هغه مسیر ټاکي او په دې کې انسان ډیر زیات هغه څه چې تحقیقات او معلومه کړی ده د دې چې دوی احساساتي اوسي اوس داسې یو ځوان چې په دغه عمر کې اوسي او په ځنګړ ډول انجونیا ده او ما چې دوی په کور ناشته وي څنګه ورته موږ انګیزه ورکړو په دې پوی کړو چې دغه شرایط دایمي نه دي بدلون کی او کته چری داس یو غلط انتخاب وکړي چې هغه ستاسو ژوند تر پایه پورې تاوزوروي دا غینه به تر د شپه تما پات شي څنګه د انجلې دې ترازی کوی په ټوله کې ځوان دې ترازی کو کته به هر تزي او ځان په دغه سختو قشقی لارو باندې شي بل ورځ مري دا غینه خده چلک په تما پات شي ځوان ته څنګه د صبرې دو او د دې لپاره چې هغه په تما پات شي انګیزه څنګه ورکړو
افغانستان کې تاسو وګورئ دا اوس هم رسنۍ په دغه برخه کې کار کوي مثلا رادیو غانې دي رسنۍ دي او سر په خوا کې نور داسې مختلف برنامې دي چې د هغوی له لارې موږ کولای شو ځوانان دې ته وهڅوو یا دغه انګیزه ورته ورکړو چې لکه تاسو چې یادونه وکړه دغه وضعیت به دا رقم نه پاتې کیږي دا وضعیت به خامخا تغیر وي او بل دا هر انسان سره هر ځوان سره باید دغه فکر واوسیږي چې زه ځوان یم او زه ډیر لوی اوږد عمر په مخ کې لرم زه باید د یو ځوان په توګه چې دا زما مسؤلیت دی او دا زما رسالت دی چې زه دغه ټولنې ته کار وکم دغه فکر باید ورسره وي د خپل ځوان سره وضعیت په ټول افغانستان کې یو رقم دی په ټولو ځوانانو باندې یو رقم دی خو لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړله چې ځینې ځوانان ډېر زر ناهیلي کېږي ځینې ځوانان وګوري چې سمون سره یادونه وکړله چې خپل همت نه بایلي او د همدغه شرایطو سره دوی ځان عیاروي دوی کار کوي په همدغه شرایطو کې دوی درس وایي دوی زده کړې کوي دا زموږ د ټولنې د نورو خلکو مسؤلیت دا دی د رسنیو مسؤلیت دی دغه برنامه د یو ځوان ته دغه انګیزه ورکولی شي چې هغه ځوان یعنی استوار اوسیږي قوي اوسیږي هغوی په دغه شرایطو کې الاقل په خپل ځان باندې کنټرول ولري ځکه چې کچیرته دوی خپل همت له لاسه
ورکړي اغلی نفسي د دې لپاره چې دا یو پښتنه کوم د دې لپاره چې دا به سیاسي طرف ته لاړ نشي کچیرې موږ هم دغه د افغانستان اوسنی وضعیت وګورو او د اګست نه وروسته دوه کاله وړاندې په همدغه ورځ چې سقوط وشو د افغانستان زیاتره چارواکي له افغانستانه ووتل په داسې یو شرایطو کې ځوان ته چې د هغې مشران له هېواد ځي او هېواد پرېږدي داسې یو بل دغه ته چې په سیاسي ډول باندې انتقال د قدرت صورت نه نیسي بیا هم فکر کوي ځوان ته د دې خبرې چې هغه باید همت وکړي هغه باید کار وکړي او د هغې پوهول او د هغې راضي ساتل څومره امکان لري
نو تاسو تاریخ په نظر وکړو د افغانستان دغه د تر کومه چې دا ډبره دا بنسټ دغه سي خودل شوی دی چې په افغانستان کې به جنگ وي پر افغانستان به لسکاله او شل کاله بعد دغه سي وضعیت راځي خو د دې سره په خوا کې ګوري کا څوک له وطن تختی وتلې دي د دوی په هغه یا تختی دي لیدې کورته وایو یا مثلا د مشران زمونږ له افغانستان وتلې دي او زیاتره خلک چې دوی ورته دغه څه وایي دغه څه په دینو می یادوي هغه خلاړه له وطن وتلې دي مسولیت چاته پاتې دی د یو ځوان په توګه زه باید دا فکر وکم چې زما له وطن دغه خلک لاړل اوس باید زه د دې همت وکم د دې جرات باید زه وکم چې دغه وضعیت زه باید کنټرول کړم په راتلونکي کې صحیح ده چې نن زما وسه نه رسیږي که په راتلونکي کې د وطن دغه ټول وضعیت به زما په لاس کې وي دا فکر باید زه له ځان سره ولرم دغه انګیزه باید زه یو ځوان ته ورکم هغوی په ټول هلته ناهیلي شوي وي خو که زه یو یا دوه کسان ته دغه سې انګیزه ورکړم چې زه باید یا ته باید کوشش وکړې چې په راتلونکي کې د دغه هېواد ټول مسؤلیت واخلي او دا باید به همته نشي
مننه کور ودان زموږ بل قدرمن ملمنه نوریا چې د همدې پانتون محصله ده خبرونه کې را سره د نوریا جانې تم ستړي مشي په خیر راغلې نوریا جانې تاسو د پانتون محصله وای چې طالبانو په افغانستان کې د پانتون دروازې وتړلې تیر دوه کال در باندې څنګه تیر شول
مونه احترامات تاسو ته سلام درنو لیدونکو اوریدونکو ته سلام ملمنو ته سلام
علیکم
السلام خو سید اوري ورځ په خیر سبا کو په خیر سره لدی ورځ نه کیسه دا څنګه ستور ته معلوم ده تقریبا پورا دو کال اوس په څنګه په کوم منګه دې بد حکومت سره حکومت ته دې له حاکمیت لاندې ځون کو ډیر سخت ورځ دي حتا استری کینه هر ورځ لکه د کالو نه تیریږي او څه ګټه ټول څه ډیره سخت دي یعنی ځکه وایم په ما دومره سختي نه دی، زه په یو مصروفیت ولرم، خو ما کومې نورې سنسانې دي، نورې هم زولې دي، نورې هم دوره مې دي، په هغو باندې ډېرې سختې تېرېږي، ټولو ته رواني تکلیفونه پیدا شوي، رواني مشکلاتو سره لاس په ګرېوان یو. دوی سره سره مونږ که خپله څومره مشکلات لرو، زمونږ کورنۍ له رواني مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. زه هغوی هم زمونږ د راتلونکي په اړه ځورېږي. یوازې پوهنتونونه مکتبونه مونږ ته نه دي، مونږ مونږ باندې هره لاره بنده ده، مونږ که هرې لارې ته مخ کړی د هغه راته په مخ باندې بنده کړي، چې حتی په دې اخرونو کې حتی رشته په مونږ باندې بنده کړي، نو دا یو اسانه وضعیت نه ده چې مونږ ورنه تېرېږو.
نوریا جانې د صنفیانو یادونه دې وکړه. یو بل ستونزه ما مخکې له سوریا جانې سره هم شریکه کړه، زیاتره پیغلې اړ شوې دي چې دوی په دغه شرایطو کې یو بل انتخاب وکړي او هغه واده کول دي. ستاسې ملګري دوستان څنګه دغه انتخاب ته زړه ښه کړی که بیوي که نه؟
هو بالکل، متاسفانه چې مونږ زیاتره صنفیانې دا انتخاب کړی، ځکه هغوی ناچاره شوي، مایوس شوي، ناهیلي شوي، کورنۍ له خوا په فشار راغلی سر له دې چې دوی نه غوښتل چې دا انتخاب وکړي. خو زه درته وایم چې تقریبا زمونږ نامزاد شو او څوک چې نامزاد وي هغوی لاړې له واده شول، نو دوی بیخي له خپل راتلونکي نه لاس ومینځه، نورې واده کړي ځوان ته مخه کړه.
کورنۍ فشار، تاسې خپل تجربه راسره شریکه کړئ، ستاسې په کورنۍ کې دغه فشار څومره ده چې تاسې ته داسې خو نه ویل کېږي او دغه ملګري او دوستانې مو چې لا پاتې دي دوی دغه انتخاب نه ده کړی، کورنۍ ورته څه وایي چې یعنې تاسې نور زده کړې نشئ کولی، باید واده وکړئ؟
زه خو به ووایم مخکې مې هم ویلي دی، خوشبختانه زه یو آزاد فکره کورنۍ نه یم، داسې کورنۍ چې په ما باندې هېڅ ډول فشار نه راوړي. خو ملګری مې اوس هم زیاتره که څوک نه دي نامزد شوي، موتر دی د مې مقاومت کړی، هغوی له همداسي او فشارونو سره مخ دي چې بار بار ورته ویل کېږي پوهنتون دی اسم بنده، پوهنتون لاره دي نشته، معلوم نه ده څوک شروع کېږي، ځواني دي سړېږي، وخت در نه تېرېږي، دې خبرو سره مخ دي. او هغوی یو نه یو بانه ورته کوي چې کال شروع کېږي، امید شته، هیله شته، یو بانه ورته پیدا کوي چې دومره تر دې حد پورې ځان ساتلی او ان شاء الله دا ورځ به خیر تیریږي.
نوریا جانې دا راته وایه، تاسې خپل او نورې ملګري مو چې اوس پوهنتونونو ته نه ځئ، دندې نه پوهېږم چې تاسې به کار کوئ که نه، په څه برخه کې به کار کوئ، سربیره پر دې نور داسې کور کې څه مصروفیت باندې اخته یاستئ او داسې څه کار شته ده چې تاسې کوئ؟
زه به وایم خوشبختانه ما یو ځای کې چې زه خپله دکې پوهنځي محصله وم، یو ځای کې مې په همدې بخش کې یو وظیفه پیدا کړې، څو میاشتې کېږي نو زه دا مصروفیت لرم کور کې، هم چې کله بېکاره اوسم کور په کارونو کې کومه کړو.
مننه، مننه کور ودان نوریا جانې چې تاسې راسره خپل نظر شریک کړو، اوس تاسې لپاره خوشحاله یو چې دنده لرې. مننه شوندې اوس چې په پروګرام کې راسره وې. مقام ځای صاحب، تاسې ته راځم. ستاسې په اند باندې د افغانستان د اوسني بحران او په ټوله کې د ځوان د نسل د ژغورنې حل لار څه کېدلی شي؟
مایل شل ډیره مننه. زه دوه خبرې باید وکړم. یو دا چې مسؤلیتونه فرق کوي، ځینې مسؤلیتونه فرد او ټولنې پورې مربوطېږي او ځینې په واکمنې ډلې او حکومت پورې مربوطېږي. هغه مسؤلیتونه چې له دې حالت څخه په وتلو کې له موږ سره مرسته کوي، هغه چې په فرد پورې لري تر ډېره د ځوانانو د رواني روغتیا په برخه کې همکاري ډېره مهمه ده، ځکه ځوانان د ډپریشن او انزایټي او محدودیتونو سره مخ دي. نو په دغه برخه کې زمونږ په خپله لکه نه هر فرد مسؤول دی چې د خپل ملګري، د خپل کلیوال، د خپلو شناختو ته یو ډول نه یو ډول ډاډ ورکړي، تر څو په رواني لحاظ ځوانان یو ډول انرژي ترلاسه کړي، انګېزه ترلاسه کړي. په دې برخه کې مهمه نه ده چې موږ ډېر کار وکړو، مهمه دا ده چې په ښه شکل او ممکن ځینې وخت فقط زمونږ ځینې الفاظ ځینو سره همکاري وکړي. زه په خپله تجربه وایم کله ځینې ملګري چې زه بولم مطلق وزګار وي، زه یو داسې یو کار چې د هغوی د وطن مطابق ورته سپارم، دا کار راته وکړي، یعنی هغه هېڅ په مقابل کې نه ترلاسه کوي، فقط دا فکر کوي چې زه یو وړتیا لرم یا زه یو کار کولی شم یا یو چا سره زه همکاري کولی شم. همدغه معمولي کار هم د هغوی په یو روان کې او د هغوی په رواني حالت کې یو بدلون راوستلی شي. ټولنه بله فردي مسؤلیتونو کې بله دا ګرځي چې مثلا یو څوک معمولي وسه ولري، دغسې یو تولیدي کاروبار دې پیل کړي چې په هغه کې نورو ځوانانو ته مصروفیت پیدا شي. دام تلیره پر فردی مسولیتونه کې راتلی شي کسان چې مثلا وصل دي د کاروبار د پیلولو خیر له دې نه ویریږي چې پانګه به لزیان سره مخ شي په دې شکل به یو کول شي ګڼ کورنۍ سره همکاري وکړي. ځینې مسولیتونه بیا حکومتونو ته راځي کېږي. حکومت باید کوشش وکړي هغه فابریکې چې تړل شوي دي هغوی د خلاصون لپاره لارې هواره کړي، هغه درانه مالیات چې دوی وضع کړي دي هغوی دي مالیات کم کړي تر څو خلک پانګونې ته زړه ښه کړي. نو په دغه شکل به ډېری خلک په دندو شي او له اقتصادي هغه ننګونو څخه به خلاص شي. همدارنګه بله مهمه خبره ده چې د حرفوي کورسونو په برخه کې د حکومت اقدام وکړي، ځکه ټول خلک نشي کېدای چې په دولتي چوکاټ کې جذب شي او ټول خلک دې په دولت کې دنده ولري یا ټول خلک دې په موسساتو کې دنده ولري. نو نړۍ کې یو کس به یو ډېر ښه مسلک نه فارغ وي، ښه ادبیات به لوستی وي، خو هغه هېڅ کلم نه غواړي چې مثلا دولت کې دې دنده واخلي یا دې لاشي موسسات کې دنده واخلي. هغوی کوشش کوي چې یو بل حرفه زده کړي، یو بل حرفه زده کړي، یو بل مسلک زده کړي، مثلا غواړي برق انجینري زده کړي، خیاطي زده کړي، په یو نه یو شکل دوی ځان مصرفوي. نو حکومت باید حرفوي کورسونو لپاره زمینه برابره کړي تر څو ځوانان په هلته بېلابېل مسلکونه زده کړي او په خصوصي سکتور کې بیرته جلب شي. بل ډېره مهمه خبره دا ده چې حکومت باید د دندو له منځولو پر ځای دندې ایجاد کړي. اوس موږ په دغه وروستیو کې د دارالمعلمینو د دندو شهیدانې په دې سره زرګونه افغانان او ځانګړې توګه ترتي ځوانانو دوی له دندو بې برخې شول او د دول له ستونزو سره مخ شول. حکومت باید دغه سي پالیسي کډډه او پلیبرکس باید د دندې ایجاد لپاره کار وکړي. حکومتي چوکاټ کې خصوصي ټول کې هغوی باید په یو نه یو ډول هغوی سره همکاري وکړي. بله ننګونه چې ځوانان ورسره مخ دي هغه ټولنیزې ننګونې دي چې دا په خپله بېرته له رواني فشار سره یو ډول رب پیدا کوي. تر کومې چې عام دغه خبره دغه میراث څخه یو ملیان د جمهوریت وخت هم درلود چې ځوانان ټولنیزې ننګونې دا وي چې دوی نه درک کېږي، په اسانۍ په ټولنه کې نه درک کېږي. تر دې مشران چې دی د دوی هغه ستونزې دي دغه حساس پړاو کې چې دوی دي چې دوی تر ډول احساس لري، تر ډول ژوند ته پلان لري، دوی هیڅ کله نه اورېدل کېږي. فقط خپل فکر هغه فکر چې دوی لري مشران لري په ځوانو تحمیلېږي، چې دا په خپله د هغوی پر رواني روغتیا باندې ډېر بد تاثیر کوي. همدارنګه په ځوانانو په اسانۍ سره کورنۍ باور نه کوي. ما ډېرې ځوانان لیدلي چې د بزنس د شروع کولو لپاره ډېرې ښې نظرې لري او کورنۍ لا وسه لري چې هغوی ته دغه امکانات برابر کړي چې کاروبار پیل کړي، خو هغه باور چې باید په ځان شي هغوی دا باور نشي کولای. فکر کوي چې مثلا که چېرته موږ دوی دا کاروبار پیلو او
مننه مقام زیات له تاسو مننه هله مندم چې دغه لار خوونی او دغه اساسي نظریات چې په دې برخه کې دي ځوانان واوري او کورنۍ هم هغه څه چې تاسو ورته اشاره وکړه په خپل ځوان اولادونو باندې باور وکيو پرېګ دي چې دوی خپل په خو ودرېږي. موږ په دغه خون کې مراوخلو بیا بنفسه جانې ته ورشو. را سره له افغانستانه د درملمین او استاد پښتنه زواک خبرونه کړه. اغلی زواک تاسو مستړی شیب خیر راغلی. تاسو راته وای د طالبانو تیر دوه کاله در باندې څنګه تیر شو؟
سلامونه نیک هلی اول د ټول اوریدونکو ته، سیال صاحب تاسو ته او د نن ورځې د تورې ورځې تسلیت ټول افغانان ته وایم. خدای دې وکړي چې دغه دوه ورځې دوه کاله د تور تم کالونه چې په افغانانو باندې ډېر سخت مشکلات سره یعنی مخ دې په خیر تیر شوي وي او دعا وکړو چې انشاءالله د دغه تورو ورځو نه د دغه تورو تیارونه راووزو. نو د تاسو د سوال په ځواب باندې سیال صاحب که درته ووایم چې دغه دوه کاله په مونږ باندې لکه دوه سوه کاله تیر شوي دي. نو باوجود چې ډېری مشکلات هم درلودل په دې کالونو کې او د مشکلاتو تر څنګ هم باوجود چې د وظیفي مشکلات ملي مشکلات هم د دوی تر څنګ موږ درلودل، خو باور وکړئ چې په موږ باندې ډېر یعنی د دوه کاله په موږ دوه سوه کاله تیر شوي دي.
خپله کله چې درملمینونه بند شو په کور کې ناستې دا خو د یو څو میاشتو مخکې خبره ده، هغه وخت کور کې څنګه برخورد و در سره؟ اوس چې په کور کې څه کار کوي سربېره پر دې چې یوازې په کور کې یا بل څه کار نشته د مخکې تدریس ته تللی اوس څه کوي؟
سیال صاحب کله چې مونږ د ارمیلمین بند شو مونږ بیکاره شولو نو واقعا د ما په روحیه باندې ډېر منفي تاثیرات کړي وو، بسي اغېزې یې درلودلې. په کورنۍ کښې مې هم مشکلات زیات شول، د اقتصادي مشکلاتو سره مخ شوم، لږ نه هم ډېره، ځکه زه خپله د یو فامیل مسؤلیت لرم، نو په ما باندې ډېره سخته تېرېږي. ته تر اوسه پورې فکر کوم چې یعنی دغه دوه میاشتې کېږي چې زه بېکاره یم، یعنی د هغې راهیسې تر دغه نن ورځې پورې فکر کوم چې زه هم دغه نن بېکاره شوې یم، یعنی د کور وضعیت ته، د اقتصادي وضعیت ته په کتو باندې یعنی زما مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي. نو اوس هم دغه خپلو محصلینو ته چې کله ځان ته تدریس کو د هغې دپاره ګروپونه جوړ کړي دي، خو په دې رقم ته ځکه امکانات نشته. ډېری کسان دي هغلته په ولایت کښې چې د دغه امکاناتو نه انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، د هغې د پاره مو هم ګروپونه جوړ کړي دي، د واټساپ ګروپونه ورته جوړ کړي دي. په غرمه کښې هغه پاتې درسونه یې چې دوی په نیم د سمستر کښې که نه دوی رخصت شول، نو ادامه ورکوو، هماغه مصروفیت لرم. نو امتیاز خو نشته ده، خو هماغه د خپلو محصلینو له خاطره چې هغه ډېر د دوی په روحیه باندې منفي تاثیرات درلودل، ډېر یعنې د دغه بندېدو نه د دارالمعلمین ډېر یعنې په دوی باندې منفي تاثیرات یې درلودل، د دوی په ذهنونو باندې، د دوی په روان باندې. نو د دوی مشکلاتو د منځه وړلو لپاره موږ داسې تصمیم ونیو چې د دوی لپاره موږ باید صنفونه جوړ کړو، هغه په آنلاین شکل باندې باید موږ تدریس وکړو. اگر چې د دوی په درد هم نه خوري، خو بیا هم موږ غواړو د دوی روحیه بېرته یعنی قوي کړو، دوی داسې احساس ونه کړي چې یعنې دوی نه شي کولی په جامعه
کښېغلیز وخت. تاسې د افغانستان په یو لرې پرتې سیمې کښې درس ورکول، هلته در معلمین کښې استاده وي، پخوا وضعیت څنګه وو په دغې تېرو دوو کلونو کښې د یوې نجلۍ چې هلته به تاسې ته درتلله، تاسې سره به یې درس ویلې، په ژوند کښې څومره تغیرات راغلل په دغې دوو کلونو کښې؟
سیال صاحب طبعاً ده چې په تعلیم تربیه باندې د انسان په ژوند کښې ډېر مثبت تغیرات راځي، یعنی خپل انسان یعنی په ځان باندې حاکم کېږي، اعتماد به نفس یې جي کېږي او په ځان باندې اعتماد پیدا کوي. د دې اعتماد چې هغه کولی شي د یوې کورنۍ مسؤلیت واخلي، هغه کولی شي د یوې جامعې په جامعه کښې مثبت کس واوسي، نو ډېر مثبت تاثیرات پکښې راغلي وو، باوجود چې دوی د یعنی د امنیتي ستونزې درلودې. موږ امنیتي ستونزې درلودې دغه دوه کال د جریان کښې، موږ امنیتي ستونزې درلودې. هره ورځ به هغلته امر بالمعروف چې ورته وایي د نوي حکومت، دوی به راتلل چې دوی ته حجاب کښې باید را شي، حجاب مراد کړي، باوجود چې دوی حجابونه هم مراتول، خو بیا هم دوی نیوکې پرې درلودې. خو د دوی آخر سرحد همدغه ځای ته ورسېده چې دا باید بند شي، د دوی لامل ښوده چې نه، دا باید حجاب نه مراتوي یا دغسې په لارو باندې ځي. اصلا داسې خبرې نه وي، خو دا یو بهانه ده د افغان خلکو لپاره، د دوی د خپل هغه دپاره چې دوی د دارالمعلمین بند کړي. د دوی په ژوندو کښې ډېر تاثیرات راغلي وو، ډېر مثبت.
اغلی ځواک لنډ دام راته وایي، اوس چې هر څه بند دي او تاسې مخکې یادونه م وکړه چې دغه دوه تېر کلونه په تاسې باندې لکه د 200 کلونو په څېر تېر شوي دي، آینده درته څنګه ښکاري؟
سیال صاحب، آیندې لپاره خو زه هېڅ نه امید نه لرم. که دوی په دې وطن کښې واوسي، که د مونږ همدغه اوسنی حکومت واوسي، نو زه د هېڅ د ژوند کولو لپاره اصلا امید نه لرم، د خپل آیندې لپاره هېڅ اصلا امید نه لرم، ځکه زما مشکلات اوس بېر حده زیات شوي دي، اقتصادي پلوه، نور همداسې کورنۍ مشکلات. یعنی هغه ښځه چې د فامیل مسؤلیت ولري، هغې لپاره بېکاري ډېره سخته ده، د هغې لپاره دا کار ډېر سخت ده د په کور کښې کښېني، نو ولې به سړی نه ناامیده کېږي؟ د خپل درس نه، د خپلو درس ویلو نه زه پښېمانه یم چې ما درس ویلی، د دې نه زه پښېمانه یم چې زه په افغانستان کښې پیدا شوی یم، زه د افغانستان یوه جلۍ یم. مګر چې په ټولو هېوادوالو باندې اوس هم ما په افغانستان باندې ډېر زړه خو کېږي، یعنې ډېر باندې ګران دی، خو د دوی په لیدلو باندې، دوی چې دلته دي، د دوی حکومت په لیدلو باندې واقعا له افغانستانه مې زړه تور ده. واقعیت خپل امیدونه مې له لاسه ورکړي دي، خپل حتی هغه خوبونه چې ما د آیندې لپاره لیدلي وو هغه ما له لاسه ورکړي دي.
مننه غلی ځواک، کور ودان چې راغلې پروګرام کښې او د زړه خواله دې موږ سره وکړه. اغلې نفیسې، په پای کښې تاسې ته راځم، په دا ډول شرایطو کښې لکه څنګه چې اغلې ځواک یاد کړل او کېدای شي د دوی په څیر باندې پاسل هاو زر هاو نور انجنوي د افغانستان په ګډ ګډ کې چې دا یو احساس ولري او دغه سي د دوی زړه له دره د لغم ډکوي. تاسو د افغانستان آینده څه پاره وړاندوینه کوي او څومره امیدوار یاست چې د طالبانو حکومت به د ترازی شي چې انجونې بیرته تعلیم ته پرېږدي، ښځې کار ته پرېږدي؟
زه فکر کوم اصلا طالبان نه غواړي چې د زمونږ د ټولنې ځوانه طبقه دوی په تعلیم او په علم سمبال وسیږي، ځکه د دوی په دوو کالو کې چې کله افغانستان ته راغلي لومړی کار یې همدا و چې دوی د مکتبونو او همدارنګه د پوهنتونونو دروازې د خلکو پر مخ وتړي. صحیح ده چې اوس به زمونږ یو شمېر ځوانان البته خصوصا نارینه دوی تعلیم ته ځي، دوی درس وایي، خو فکر کوم چې ورو ورو به کېدای شي که چیرته دغه وضعیت دوام ولري دومره امیدواری نشته ده چې نارینه ځوانان دې موقع ولای شي چې دوی درس وایي، تعلیم دې وکړي. خو د دې سره په خوا کې ځینې موسسات په دغه برخه کې دي چې کار کوي، ځینې پروژې دي چې په دغه برخه کې کار کوي، هغوی په ځینو کورنیو کې، په ځینو سیمو کې، په لورو پرتو سیمو کې، هلته په ښاري سیمو کې د خلکو لپاره آنلاین مکاتب جوړ کړي، ښوونځي جوړ کړي دي چې پر مټ دوی کولای شي چې یو شمېر ځوانان زده کړو ته او همدارنګه دوی تعلیم ته لاسرسی ولري. زه فکر کوم چې هیڅکله باید مونږ ناهیلي نشو، وای چې څومره غورځېږي هماغومره باید ته پورته شي، راجیغ شي، استوار اوسېږي. یادونه مې وکړه په تیر شل کاله چې ځوانه طبقه البته د علم او د تعلیم په ګاڼه باندې سنباله وه، وروسته له دې د غینه مخکې هم دغه ډله یو ځل مخکې په افغانستان باندې واکمنه شوې وه چې زمونږ میندې او زمونږ مشران یا ته تعلیم ته نه پرېښودل، هغوی باندې د مکاتب او پوهنتون دروازې بندې کړې، خو دا وضعیت پاتې نه شو. دغسې دوی باید په هر حالت کې دوی درس وایي، تعلیم وکړي او د راتلونکي لپاره دوی باید هیله من اوسېږي، ځکه ځوان د یوې ټولنې بریمان ځواک دی چې دوی په مختلفو برخو کې ډېر شهکاری لرلی دي او همدارنګه دوی انقلابونه رامنځته کړي دي. دوی کولای شي په افغانستان کې دغه وضعیت ته تغیر ورکړي، ځکه چې کچیرته دوی خپل هیلې خپل امیدونه له لاسه ورکړي نو فکر نه کوم چې دا وضعیت بیا دغه څه تغیر وکړي. کوشش دې وکړي چې ځوانه طبقه د ټولنې د ښه سمون لپاره چې دوی ډیر ګټور تمامېدای شي، دوی باید دغه فرصتونو څخه چې دوی په لاس کې دي دوی باید ورڅخه ګټه واخلي. همدارنګه د دولت مسؤلیت دا دی چې دوی باید ځوانان ته چانس ورکړي، دوی باید فرصتونه ورکړي، د ځوانانو له علمیت څخه له تجربې څخه دوی باید ګټه پورته کړي، ځکه که چېرته د هېواد پرمختګ او د هېواد آبادي څوک غواړي او د هېواد د آبادۍ لپاره په رښتینې معنا څوک کار کوي، باید کوم کم فرصتونه چې دوی په لاس کې دي هغوی نه ګټه واخلي او دوی باید خپل فکر تل ځوان وساتي، دوی باید د خپل ځوان فکر د نورو ځوانو فکرونو سره یو ځای کړي. همدغه
مننه کور ودان لا تا قدرمنی نفسی سهرنه او لا خغلی ریاض مقام زینه چې ما سره مو په پروګرام کې تر دې دمه ملتیا وکړه. لا تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه، تر بل پروګرام خې چاري.
خبر میں دوا سمے دین سمے دنیا نہ ہا غلرم نہ داستا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سو خانہ کم